تا هفته آینده شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار باشید.
سلام و نوروز مو په خیر. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سها کېم او د دې ساعت خبري مجله را سره اوریدلی شئ. په سر کې خبرونه: د پاریس په اولمپیک کې د دریو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبنن د نړۍ له بیلابیلو برخو د څه باندې لس زره او پنځه سوه لوبغاړو په ګډون پیلیږي. طالبانو ویلي دي چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک کمیټې بیا ویلي دي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دی وربللی. د اولمپیک په لوبو کې افغان لوبغاړي یولدوس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون له لارې غواړي د هغو شل میلیونه افغان میرمنو استازیتوب وکړي چې د دې په وینا په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. هغې زیاته کړه چې دا غواړي نړۍ ته وښيي چې افغان میرمنې په هر حالت کې ستر هدف ترلاسه کولی شي. یولدوس هاشمی له خپلې خور فریبا هاشمی سره د پاریس اولمپیک د بایسیکل ځغلونو په سیالیو کې ګډون کوي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د نجونو او ښځو پر ورزش هم بندیز لګول شوی دی. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل دغه اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو پر برخو کې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو ته ډېره زیاته اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، همداراز راغلی دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو بنیادي حقونو څخه چې په دې کې زده کړې، کار او آزاد سفر شامل دی، منع شوي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان ویلی وو چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه ناهیلي په زیاتېدو ده. په دې ترڅ کې تمه ده چې د امریکا د استازیو جرګې د بشري حقونو کمیسون راتلونکې سه شنبې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د اسرائیل له صدر اعظم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره پر اوربند سلا وکړي چې په غزه کې لسګونو برمته خوشي شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. هاریس چې پرون په سپینه ماڼۍ کې له نتانیاهو سره وکتل، دا یې هم وویل چې له هغه سره یې خبرې ښکاره او ګټورې وې. هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه، خو په غزه کې د تیرو نهو میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښودله. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال 95 کلنې کاملا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې پرون د امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه. په هوسټن کې د امریکا د ښوونکو د فدراسیون شاوخوا 3500 ډلې ته د وینا پر مهال اغلې هاریس وویل چې د راتلونکي لپاره مبارزه وکړي. نوموړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقونو پر مسلې تمرکز وکړ. همداراز یې د ارزونه، روغتیا، ارزانه روغتیایی خدمتونو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه. جو بایدن د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کاندیدۍ لاس واخلي او د کاملا هاریس ملاتړ وکړ چې د ده په ځای سیالۍ ته ودرېږي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د نومبر په 15 ترسره شي. د اوکراین هوایی ځواکونه په فیسبوک کې په یو پیغام کې لیکلی دي چې نن یې شل روسیې ډرون الوتکې وشتلې دي. په دې پیغام کې وړاندې راغلی دي چې نن سهار وختي 22 روسیې بې پیلوټه الوتکو د اوکراین پر خرسون، سومی، ژوتومیر او چیرینیف سیمو برید وکړ چې شل یې اوکراینی ځواکونو نسکوري کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی هوایی مدافع شپږ اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي چې څلور یې روستوف په سیمه کې دي او دوه یې د کرسک په سیمه کې لویدلې دي. ازادي راډیو اوس په انټرنیټ کې په ازادي.com کې هم اوریدلی شئ. پلان کې دا چې نن د فرانسې په پاریس ښار کې د اولمپیک د اوړي سیالۍ پیل شي. په دې اړه بشپړ جزئیات او راپورونه هم لرو. اکپست برانس پټ وایي د طالبان حکومت په وروستۍ لسو میاشتو کې په ملي ولایت او ولایتي کچه 28 فرمانونه صادر کړي دي چې له امله یې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د فرمانونو له امله اغېزمنې شوې دي وایي په خورا ناوړه شرایطو کې شپې ورځې تېروي.
پس له دې نه چې طالبان افغانستان ته راغلل موږ یې د کار نه پرېښودلو، موږ ته د کار اجازه نشته ده او خپل دولت یو لغمه ډوډۍ ته ایران پاتې یم.
اروپای ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشری کټکیچو د خزو او دنجونو د ناسم وضعیت په اړه جوړان دښنه کوتلې ده. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د دوی وضعیت سخت نه هلي کول کېدی.
زه او زما په شان نورې جنګې د نړیوالو څخه د بین الملل حقوق بشر او نورو سازمانونو څخه همدا هیله کوو چې د تعلیم په برخه کې د چوپ نه پاتې کیږي، مکتبونه او پوهنتونونه د خلاص شي.
د کانکور ازموینه ته د ځوانانو کملي والتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې واوري.
د ټولو کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کی، تکړه استادان هم مقرر کی، یو ذهنیت رامنځته شي، یو ملي کمپاین په کار ولوي.
د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې د سلونی مو بجوروستا د ازادي ملمه هم درته پیژنو، خو اول راځو د افغانستان او نړۍ په اړه مهم راپورونه ته.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاریس کې د پاریس په اولمپیک کې د درې اونجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو برخه اخیسته ده. دا لوبې نن د نړۍ له بیلابیلو برخو د څه باندې 10,000 او 1500 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. طالبانو ویلي دي چې دا درې خزینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک کمیټې بیا ویلي دي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دی بللي.
د اولمپیک سیالۍ او د کوربتو په موخه د فرانسې د پاریس په ښار کې تیاری روان دي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه ګڼ شمیر لوبغاړي د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې په 22 بیلابیلو لوبو کې سره سیالۍ کوي. په دې ډله کې شپږ افغان لوبغاړي هم شامل دي چې درې ښځینه او درې نارینه دي. له دې ډلې یوازې یو افغان لوبغاړی د جدو په برخه کې د سیالۍ لپاره له افغانستانه راغلی او پاتې 15 نور له افغانستانه بهر ژوند کوي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې په اولمپیک کې د افغان ښځو ګډون په رسمیت نه پیژني. بل لور ته بیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دی چې د پیلیزو مراسمو لپاره چې نن به ترسره شي د طالبانو هیڅ مقام ته بلنه نه ده ورکړې او ټول لوبغاړي هم د افغانستان بهر میشتې اولمپیکي کمیټې سره په همغږۍ وربللی دي. د پاریس په تر ټولو مشهور ځای فلټاول سره نږدې ګڼ شمېر فرانسه میشت افغانان د خپلو لوبغاړو د هرکلي لپاره راټول شوي دي.
کله چې زه خبره شوم چې زموږ د هیواد ټیم هم دلته راغلی او په دې سیالیو کې ګډون کوي، نو زه ډیره خوشاله سوم او په ځان ویاړم. دعا کوم چې دوی تل بریالي اوسي او مخ ته لاړ شي او د افغانستان نوم تل لوړ وي.
د افغانستان له محترم ټیم سره مې لیدنه وشوه. دا د خوشبختی او ویاړ ځای دی چې دوی مې ولیدل. دوی ته د بریالیتوب هیله کوم او ان شاء الله چې له ویاړونو او بریاو سره بیرته هیواد ته ستنه شي.
په پاریس کې تر هر وخت امنیتي تدابیر سخت شوي دي. هر ورځ 15 امنیتي ځواکونه د لوبو د خوندیتوب په موخه دنده ترسره کوي. د پاریزو مراسمو د امنیتي خوندیتوب په موخه 15,000 امنیتي مامورین په دنده ګمارل شوي دي. د غرض 10,000 نور سرتیري به په فرانسه کې د عملیاتي برخې دنده په غاړه ولري. د تیرې چهارشنبې په ورځ د فرانسې امنیتي ارګانونو ویلي وو چې د یادو سیالیو پر وړاندې څو پلان شوي دسیسې شنډې کړي دي. د تیرې سېشنبې په ورځ 40 روسیه په پاریس ښار کې د امنیتي ګډوډۍ په تور نیول شوی دی. همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د تیرې سېشنبې په ورځ وویل چې 43 ځوان هم د امنیتي ګډوډۍ په تور نیولی دی.
خبر مترلاسه کړی دی چې د فرانسې د ریل ګاډۍ سیستم ګډوډ شوی دی او د دغه هیواد د ریل د شبکې د چارواکو په وینا دا کار قصدن شوی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو له سپورتي خبريال بختيار ساحل څخه خلو. ساحل صاحب، ستړي مشي، خبرونه ته راغلی ک په د پاریس کې د تازه حال په اړه مونږ ته تازه جزئیات مونږ ته راکې چې څه روان دي او د اولمپیک لوبو د پرانستلو غونډې په څه درشل کې دي؟
سلامونه مې ومنه. لکه تاسو چې یادونه وکړه، نن جمعه په پلان کې د چې په د پاریس د اولمپیکی سیالیو د پرانستې مراسم د پاریس په وخت ماخام 9:30 پیل شوی وي، خو د پاریس د اورګاډي په پټلۍ کې یو ناڅاپي ورلګیدنې د پاریس خلک او د دغه سیالیو ګډون کوونکي لوبغاړي اغیزمن کړي دي او په وروستیو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې په پاریس کې د ویرې څادر خپور شوی دی. د فرانسې د پاریس د عامه څارنوالۍ مسؤلونو ویلي دي چې د دې ورلګیدنې په تړاو به څېړنې کوي. بل لور ته د فرانسې امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې دوی په بیلابیلو برخو کې عملیات هم ترسره کړي دي او تر دې دمه داسې شواهد نشته چې دغه ورلګیدنه به د اولمپیکي سیالیو د اغیزمن کولو په خاطر باندې وي او کبل څه. خو امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې دا به څېړنې وښيي چې دا بریدونه چا کړی دي او د دې موخه څه وه. بل لور ته د فرانسې د سپورت وزیر ویل دي چې کمیټه او مسولین ګمارل دي چې د لوبغاړو روحي او فزیکی حالت وګوري چې دوی د دغه لوب لپاره بشپړ چمتواله ولري. او بل دل شي چې ماخام ونیمې بجې د دغه سیالیو پیلیز مراسم په خپل وخت تر سره کیږي او که وبزندېږي خو احتمال ډیر دی چې پیلیز مراسم وزندېږي. په داسې حال کې دغه پیښه رامنځته کیږي چې د فرانسې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د پیلیز مراسمو د امنیتي خوندیتوب لپاره تر 15,000 پورې امنیتي سرتیری ګمارلې دي او 10,000 نور امنیتي سرتیری به عملیاتي ماموریت پر مخ بیایي. خو په ورته وخت کې دا راپورونه هم ورکړل شوی و چې په 13-23 ورځو کې ځینې نورې دسیسې هم شنډې شوې دي خو د هغه دسیسو یادونه نه وه شوې چې څه ډول دسیسې به وي. دغه راز د یو 13 کلن ځوان او د یو روسي وګړي د نیول کېدو خبر هم شوی چې دوی هم غوښتل ځینې امنیتي ګډوډۍ رامنځته کړي. په دغه سیالیو کې د افغانستان لوري هم شپږ لوبغاړي ګډون لري چې درې نارینه او درې ښځینه دي. او بل دل شي چې د دوی سیالۍ او دغه لوبي څنګه پیلېږي او تر لوبو وړاندې چې کمی امنیتي ګډوډۍ دي او کمی اندېښنې دي دا به څومره زر حل شي او حالت به څنګه زر نارمل حالت ته راوګرځي.
بختیار ساحل وو چې په پاریس کې د اولمپیک د پرانستې غونډې په اړه یې موږ ته تازه جزئیات راکړل.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ایک پیس بنسټ وایي د طالبان حکومت په وروستیو 10 میاشتو کې په ملي او ولایتي کچه 28 فرمانونه صادر کړي دي. دغه خپلواک نړیوال څېړنیز بشري بنسټ په یو راپور کې ویلي چې دې فرمانونو کار، روغتیا، رسنیو او یو شمېر نورو برخو ته لاسرسی اغیزمن کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د فرمانونو له امله اغیزمنې شوې دي وایي چې په خورا ناوړه شرایطو کې شپې او ورځې تیروي. نور جزئیات به له سنا کاکړ نه واورو.
د کپس په نوم یو څیړنیز بنسټ وایي د طالبانو حکومت د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2024 کال تر جون میاشتې پورې په ملي او ولایتي کچه 28 فرمانونه او لارښوونې صادرې کړي. یاد بنسټ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي د فرمانونو کار، روغتیا او رسنیو ته لاسرسی او د نړیوالو مرستو حاکمیت اغیزمن کړی او پکې د ټولنې د کنټرول اقدامات او د ځمکې د حقونو اړوند فرمانونه هم شامل دي چې تر ټولو زیات یې د ټولنې د کنټرول په برخه کې صادر شوي دي. د کپس چې خپلواک نړیوال څیړنیز بشري بنسټ دی په ټکو د طالبانو حکومت هیڅ پخواني فرمانونه او لارښوونې بیرته نه دي اخیستي. په راپور کې راغلي د طالبانو حکومت د فرمانونو کار ته د ښځو او نارینهو لاسرسی لا محدود کړ چې د کورنیو د عاید د کموالي لامل شوی او د افغانستان له د مخه ستونزمن اقتصادي وضعیت یې نور هم اغیزمن کړی دی. ایکپس دغه شان زیاته کړې چې د پریکړو د ډیریو افغانانو په منځ کې اضطراب او ناهیلي زیاته کړې چې د زیان رسوونکو بدیلو ستراتیژیو لکه جبري کډوالۍ او د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ د غوښتنو د زیاتوالي لامل شوي. د دې بنسټ په راپور کې راغلي چې یو شمېر پریکړو د غیر دولتي مؤسسو کار ته د میرمنو لاسرسی نور هم محدود کړی چې له استثنا پرته په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز دوام لري. هممهاله یو شمېر هغه میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورترغاړې ده او د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي وایي اقتصادي وضعیت یې خورا ناوړه دی. یو بل دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
خاوند نه لرم نو دې لپاره چې ماشومان ته مې یوه مړی حلاله ډوډۍ پیدا کړم خپل به مې د کور نه وتلم او کار مې کول. پس له دې نه چې طالبان افغانستان ته راغله مونږ یې د کار نه پرېښودلو، مونږ ته د کار اجازه نشته ده او خپل د اولاد یو لغمه ډوډۍ ته حیران نه پاتې یم. هیڅ وخت مې فکر نه کول چې داسې وضعیت راسي.
د ښځو د حقونو فعاله فوځي وحدت هم د طالبانو فرمانونه د ښځو پر ژوند او ټولنیزو خدمتونو ته د هغوی پر لاسرسي خورا ناوړه اغېزې لري.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا کوم فرمانونه چې وضع شوي د ټولو فرمانونو هدف یوازې د ښځو محدودول دي. تر اویا زیات فرمانونه صادر شوي، دا ټول یو محدودیت دی چې د افغانستان د ښځو په وړاندې وضع شوي دي او طبعا چې دا د ښځو پر وضعیت باندې اغېزه کولی شي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بې ځلې واکمنېدو وروسته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د بېلابېلو فرمانونو په صادرولو سره د کار، زده کړو، ټولنیز او سیاسي فعالیت، تګ راتک او نورو برخو کې په دوی محدودیتونه لګولي دي. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د دې محدودیتونو د لیرې کولو غوښتنه کړې، خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپل چلند کې کوم نرمښت نه دی ښودلی او نه یې خپلې پرېکړې بیرته اخیستې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشري کړکیچ او د ښځو او نجونو د ناسم وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې. اروپایي ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، طالبانو په سیستماتیک ډول افغان میرمنې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي له خپلو لومړنیو او اساسي حقونو محرومې کړې دي او یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د دوی وضعیت سخت ناهیلي کوونکی دی.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه له نړیوالو غواړي چې ژر تر ژره په ایران کې پر افغان کډوالو د بشری حقوقو ضد محدودیتونو لري کولو لپاره مداخله وکړي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې دنن او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږي شبکه ده، پرون چهار شنبه په یو خبر پاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په ایران کې په افغان کډوالو وروستۍ بریدونو ټول افغانان او د نړۍ بشرپاله خلک اغیزمن کړي دي. د بشری حقوقو د مدافعانو
په ډېرې بخنې سره دا اوس یو بل راپور تاسو ته وایو. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه ټولنې له ملګرو ملتونو، د بشری حقوقو له بنسټونو او د ایران له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې افغان کډوالو سره د انساني چلند عملي کېدو لپاره کار وکړي. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د خپل اوسنی وضعیت او د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه له نړیوالو غواړي چې ژر تر ژره په ایران کې پر افغان کډوالو د بشری حقوقو ضد محدودیتونو لري کولو لپاره مداخله وکړي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې دنن او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږي شبکه ده، پرون چهار شنبه په یو خبر پاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په ایران کې په افغان کډوالو وروستۍ بریدونو ټول افغانان او د نړۍ بشرپاله خلک اغیزمن کړي دي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه لدی عمله هم اندېښمنه ده چې د ایران د سیمه ایزو ادارو لخوا په خبرو شوي اعلانو کې د افغانانو لپاره د سرپنا پر محدودیت او دوی ته د لومړنیو اسانتیاو په نه برابرولو ټینګار شوی. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې ژر تر ژره په ایران کې د افغانانو سپکاوی او د دوی د وهلو او ټکولو ته د پای ته رسولو په خاطر مداخله وکړي. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې له ایراني دولت ټولو هغو کسانو ته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو په ربړونې او سپکولو کې لاس لري. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی په ضد د خلکو د رامنځته شوي ذهنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی د خپل وضعیت په بیانولو سره له ایراني حکومت غواړي چې ژر تر ژره د افغان ضد ذهنیت د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړي. د ایران په ری خار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې واخیستل شي وویل، نه یوازې خلک بلکې ایراني پولیس د افغان کډوالو په زورولو کې لاس لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوال ډیر سخت ژوند لري. آن د دې سیمې پولیس افغان کډوال زوروي او دوی ته شکنجه ورکوي. سیمه ایز ایرانیان هم افغان کډوال زوروي. له هغې وروسته چې په ایران کې پیښه وشوه، زموږ اولادونه، زموږ د کور میرمنې او موږ چې د سودا د اخیستو پسې بیرون وځو، موږ ډیر توهینیږو.
مردم خیلی ما تحقیر توهین میکنن.
نوموړي دا هم وویل چې د سیمې خلکو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته به د اوسېدو لپاره کورونه نه ورکوي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم نغواړي نومي په راپور کې خبر شو. ازادي راډیو ته وویل
جرم را یک فرد انجام
که څه هم جرم دی یو کس لخوا تر سره کیږي خو ځان یې ټول افغان کډوالو ته رسیږي. د دې ترڅنګ خایي د ګوتو په شمار افغانان په جرمونو کې لاس ولري
شمار باشن چې مرتکب جرم او جنایت میشي.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د ایران په بیلابیلو خارونو کې پر افغان کډوالو د ډلې زبریدونو راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوې. که څه هم د ایران په یو شمیر خارونو کې د افغانانو پر وړاندې د سپکاوي او تاوتریخوالي لامل نه دی څرګند، خو ویل کېږي چې دغه وضعیت وروسته له هغې دی چې د ایران د پلازمینې تهران په ختیځ کې یو ایرانی د خپل افغان کارکوونکي له لورې ووژل شو. د دغه وژنې انګیزه لا نه ده څرګنده. په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو زورول او له دې هیوادونو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو هغه څه چې د بشري حقونو مدافعان او افغان کډوال یې ډېر اندېښمن کړي په ایران کې پر افغان کډوالو ډلې بریدونه دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي قهرجنو ایرانیانو د تهران په خانج او خور سیمه کې د یو شمېر افغان کډوالو کورونه سوځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرسیالې د اسرائیل له صدر اعظم سره په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته وویل چې په غزه کې د اسرائیلو جګړه تر دې ډیره پیچلې ده چې د یوې یا بلې خوا ملاتړ وشي. کاملا هاریس په غزه کې د جګړې پر مهال د تیرو نه میاشتو په ترڅ کې ملکی تلفاتو ته هم اندېښنه ښکاره کړه او حماس ډله یې وغندله چې دا اور یې لګولی دی. نور جزئیات زموږ له همکار احمد چیبر نورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس وی دی د اسرائیل صدر اعظم وهڅاوه چې ژر تر ژره له حماس سره یوې موافقې ته ورسیږي چې اور بند وشي او هغه په لسګونو برمته چې وسلوالو په غزه کې د اکتوبر له اومې را په دې خوا ساتلې دي خوشي شي. کاملا هاریس او بنیامین نتنیاهو پرون په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. اغلی هاریس دا لیدنه کتنه دوستانه او ګټوره وبلله او څرګنده یې کړه چې دا د اسرائیل حق دی چې د ځان دفاع وکړي، خو په ورته وخت کې دې په غزه کې د تیرو نه میاشتو جګړې په ترڅ کې تلفاتو او بد بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې اکثریت په دې باور دي چې احتمالا به کاملا هاریس د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید شي. جو بایدن د اکشن بی پروسه اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کاندیدې لاس اخلي او د کاملا هاریس ملاتړ وکړ چې د په ځای سیالي ته ودری شي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې کاملا هاریس له نتنیاهو سره د لیدو پر مهال د ولسمشر بایدن پیغام تکرار کړ چې نور یو وخت دی چې په غزه کې د خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. د غزې په جګړه کې د تیرو نه میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 9000 فلسطینیان وژل شوي دي. له کاملا هاریس سره تر لیدو ورځ مخکې نتنیاهو د کانګرس غړي غونډې ته په خپل وینا کې د غزې د جګړې دفاع وکړه او د حماس پر ضد د بریا خبرې وکړې. د اوربن مسلې ته ډېر لږ اشاره وکړې، خو میرمن هاریس نتنیاهو سره تر خبرو وروسته وویل چې د اسرائیل صدر اعظم ته وویل چې دا یو وخت دی چې د اوربن لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم بېله غونډه لرله او ښاغلي بایدن هم پر اسرائیل او حماس شخ کړی چې د متحده ایالاتونو په ملاتړ دې یوې موافقې ته د درې پړاوونو په ترڅ کې ورسیږي څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه شي او اوږدمهاله اوربند وشي. میرمن هاریس له نتنیاهو سره تر لیدو وروسته وویل چې په غزه کې د اسرائیلو جګړه تر دې ډیره پیچلې ده چې د یوې یا بلې خوا ملاتړ وشي. هاریس په ورته وخت کې د حماس وحشت وخانده. حماس ډلې پروسه شکل د اکتوبر په ومه د اسرائیل دننه حمله وکړه، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې برمته کړل چې تر دې وروسته اسرائیل پر غزې د مځکې او هوا له لارې پراخ بریدونه پیل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشري کډکیچ او د خزو اونجونو د ناسم وضعیت پاړه جواران دښنه خودلې ده. اروپای ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي طالبانو په سیستماتیک ډول افغان مېرمنې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي له خپل لومړنیو او اساسي حقوقو محرومي کړې دي. یو شمېر افغان جونې او مېرمنې هم وایي د دوی وضعیت سخت ناهیلي کوونکی دی.
اروپای ټولنې د افغانستان په اړه د اروپا د امنیت او سیمیزي همکارۍ د سازمان د راپور په خبرګون کې د ویلامي په خبرولو سره ویلي په افغانستان کې مخبر خرابیدونکې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په دې برخه کې د طالبانو جدي سرغړونو دوی اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې چې د پنځمې پورس خبره شوې راغلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول افغان میرمنې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي له خپلو لومړنیو اساسي حقونو محرومي کړي دي. اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې د طالبانو له لوري په لویه کچه جنسیتي تبعیض د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اډانه کې شاملېدای شي چې دا پخپله د جرمونو د نړیوالې محکمې د اصولو له مخې بشري جنایت کې راځي او افغانستان هم د دغه محکمې غړی هیواد دی. په اعلامیه کې د اروپا د امنیت او سیمه ییزې همکارۍ د سازمان هغه راپور ته هم اشاره شوی چې په کې راغلي د افغانستان وضعیت پر سیمې او نورو هیوادونو اغیز لري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه او د اروپا د امنیت او سیمه ییزې همکارۍ د سازمان په راپور کې له طالبانو په جدي توګه غوښتنه شوې چې بشري حقونو ته د درناوي په ګډون پر خپلو ټولو کړو ژمنو عمل وکړي. د بلخ پوهنتون د فارمسۍ د دویم کال محصلې وږمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیله یې لرله چې په افغانستان کې د درمل جوړونې یوه فابریکه جوړه کړي، خو په افغانستان کې اوسني وضعیت ته په کتو ښایي دغه ارمان هیڅکله پوره نشي.
زه او زما په شان نورې جنکۍ د نړیوالو څخه د بین الملل حقوق بشر او نورو سازمانونو څخه همدا هیله کوو چې د تعلیم په برخه کې دې چپ نه پاتې کیږي، مکتبونه او پوهنتونونه دې خلاص شي او د افغانو جنکو د سرنوشت سره دې لوبې نه کیږي.
د ښځو د حقونو د برخې فعاله راشده فائق بیا وایي چې د طالبانو له لوري له افغان میرمنو د حقونو اخیستل له ذهني فشار او ځورونې پرته بل هدف نشي لرلی.
دغه بندیزونه په د افغانو نجونو په زده کړو باندې د بل هیڅ شی نه ده مګر ذهني ځورونه ده. فقط غواړي موږ وځوري، نور خو دوی ته په کراتو باندې معتبره دلایل د قرآن نه د حدیث نه د نورو منابعو ته راوړل شوي دي چې انجلۍ د تعلیم حق لري. دا چې دوی په سترګې پټوي نو دا مخکره خبره ده چې دوی موږ ځوروي.
په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو هم له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته پام وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کانکور ازموینه ته د ځوانانو کم لیوالتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې. د کندهار اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د اسریز د کړو کچا ورس تر بلې ټیټیږي چې دا چاره د دوی لپاره د سخت اندېښنې وړ ده. دوی زیاتوي چې سکل په کندهار کې د کانکور ګډونوال د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم شوی دي چې دا حالت د هغوی لپاره د خواشینۍ وړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
سشکال د کندهار د میلیونونو اوسیدونکو څخه یوازې 1300 کسانو کانکور کې ګډون کړی دی. دا شمیر په تیر کلونو کې ډیر زیات و، خو سشکال په بیساري ډول کم شوی دی. خلک وایي دا حالت د تعلیم په کچه کې د کښه د تګ نشه ده او ځوانان عصري زده کړو ته زړه نشه کوي. خلک زیاتوي چې د تعلیم لرونکو ځوانانو بیکاري په عموم کې د طالبانو د حکومت لخوا عصري زده کړو ته کمه پاملرنه، لوړ زده کړو ته د ځوانانو نه تشویق او یو شمېر نور لاملونه دي چې له امله یې کانکور کې ګډونوال کم شوي او خلک عصري زده کړو ته زړه نشه کوي. شمس کامران او نصیر احمد چې د کندهار اوسیدونکو دی وایي د عصري زده کړو د زیاتېدو لپاره باید د طالبانو حکومت په پراخه کچه هڅې وکړي او کورنۍ د هم ځوانان وړو زده کړو ته په هڅوي. دوی زیاتوي چې په لیرو پرتو سیمو کې باید نوي ښوونځي جوړ سي، تعلیم لرونکو ځوانانو ته کار پیدا سي او د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ سي.
د دې لپاره د حکومت مسؤلیت جوړیږي چې په ټولو ولسوالیو کې د ټولو لوی کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کړي، لسی پال کی تکړه استادان ته مقرر کی، یو ذهنیت جوړ کی، د دې لپاره یو ذهنیت رامنځته سی، یو ملي کمپاین په کار ولوي.
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمينه مساعده ده. یو ځوان چې د پانتون څخه فارغی جغه لري ته دریږي، یو ځوان چې د یو مسلکي رشته څخه فارغی جغه روزانه ته دریږي.
د کندهار دوه نور وسیدونکو ځوان فیضی او فضل احمد وایي په تیرو درو کلونو کې نه یوازې دا چې عصري زده کړو لرونکو ځوانانو ته د کار زمينه نه ده برابر شوی، بلکې زیات شمیر خلک په بیلابیلو نمونو د ادارو څخه ایسته شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت دی د تعلیم لرونکو ځوانانو لپاره د کار زمينې برابرې کړي ترڅو هغوی زده کړو ته زړه ښه کړي.
په دا برخه کې والدین، استادان، د معرفت ریاست، معرفت وزارت او دولت ټول مسؤل دي دوی خپل مسولیت په پروتوګ نه دی ادا کړی. والدین باید خپل اولادونو ته داسې روحیات ورکړي چې تعلیم نه یوازې د وظیفې لپاره او د پیسو لپاره وسی، تعلیم په عموم کې دا د یو بنا ژوند لپاره یو وسیله ده.
دا یو داسې حالت دی چې د تعلیم په ډګر کې ډیر سخت ضربه ده. ځوانان ځکه زړان ښه کوي چې د دې اقتصاد کمزوري دي. دا یو علت څو چې د ځوانانو بیکاري او د ځوانانو کم نقصان څو
شنن کې په کندهار کې د عصري زده کړو د کچې ټټوالی د یو جدي بحران نشه بولی او وایي چې دغه ډول وضعیت به د افغانستان راتلونکي له یو ټولنیز بحران سره مخ کړي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت کورنۍ او ټولنه په ګډه هڅې وکړي. د دې په خبره د هڅې به نه یوازې د زده کړو کچل وړ کړي، بلکې د ځوانانو راتلونکي به هم روښانه کړي.
سلونی می بجې شوې وروسته به درته د ازادي میلمه خبرونه وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. پاریس د اولمپیک لوبو په درشل کې د فرانسې د ریل ګاډي سیستم ګډوډ شوی دی او د دغه هیواد د ریل د شبکې د چارواکو په وینا دا کار قصدن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک کې د دریو انجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. دا لوبې نن د نړۍ له بیلابیلو برخو د سبا باندې 1500 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. طالبانو ویلي دي چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک کمیټې بیا ویلي دي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دي وربللی. تو اولمپیک په لوبو کې افغان لوبغاړو یولدوس هاشمی آزادی رادیو ته ویل چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون لپاره غواړي د هغو 40 میلیونه افغان میرمنو استازیتوب وکړي چې د دوی په وینا په افغانستان کې لخپلو اساسي حقوقو به برخې دي. هغه زیاته کړه چې دا غواړي نړۍ ته وکړي چې افغان میرمنې په هر حالت کې ستر هدف ترلاسه کولای شي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپای ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل دغه اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو د بشري حقوقو سرغړونو ته ډېر زیات اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شوی همدار اس راغلي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د خپلو بنیادي حقوقو څخه چې په دې کې زده کړې، کار او ازادي او آزاد سفر شامل دی منع شوې دي. په دې ترڅ کې تمه ده چې امریکا د استازیو جرګې د بشري حقوقو کمیسون راتلونکي سه شنبه د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د اسرائیل له صدر اعظم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره پر اوربند سلا وکړي. په غزه کې په لسګونو برمته خوشی شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنه د ترهګری ډلې په توګه پیژني. هاریس چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له نتنیاهو سره وکتل، دای هم وویل چې له هغه سره یې خبرې ښکاره او ګټورې دي. هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه، خو په غزه کې یې د تیرو نه میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیالي 95 کلنې کاملا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین پایل کړ چې پرون امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لډیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي، خو نن د کرکټ ل یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د په 2008 کې زما اولين سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17، یعنی د ولاس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي هغه سفرو بیا هغه سفر موږ خوشبختانه تورمن غټلې وو په تایلند کې شوی وو بیا هغه نه باز لاړه ما انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کم لوبغاړي شي دي هغه زمون سفر تایلند ته وغه نو هغه خوشبختانه موږ غټلې وو چې هغه کې بازي لوبغاړي زو سم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو نو بیا د 19 کلن اسې جام موږ لوبولې د نورس کلونو کوالیفاینګ راوند شي او ته وای هغه هم کړه دا هغه په آیرلند کې وو بیا د نورس کلونو ورلد کپ مم لوبول دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وو شو بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم دا افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کال زوما مختلف لوبې مې وکړې مختلف ټي 20 مثال او وان ډے لیست میچونه او فرست کلاس می وکړل هغه ټیم کې فرست کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ته ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ په تقریبا کې نشه پګلو وکړي دي نو بیا وان انټرنیشنل هم کړی دي نو هم دا ټول جریان او چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوب هم کړی دي مثال لیګونه او داخلي شپږی دا ملیون لیګو نور بازي نور شخصي لیګونه چې هغه هم داخلي لوب ولې دي نو بس دا زما د کرکټ ټول فنالیو چې په افغانستان کې راغله
تاسو ول چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنی لوبې مو کړې دي له کوم ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
bale او بهرنی لوبې مې زما ون انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف و چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دونو ویل تر ما کړی ون انټرنیشنل او فور ډی میچونه مې د زیمبابوی په خلاف کړی هغه په زیمبابوی کې او نور د پاکستان په خلاف مې لوبي کړی پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دی خارونه کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبي چې ما په ملي ټیم کې کړو او یو بازي ټورنمنټونه نور مو چې ای سی سی ټرافی نه ته ویلې هغه کې دا کم ټیمونه عمان مثال یو دا ټیمونه په وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په وخت کې زم د ټیم سره ما او په دې ای سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو نو بل ټورنمنټ په کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زمونږ نیشنل ټیم نو پاره کوم ویلو ویدلما نو کنه د افغانستان په نمائندګۍ کې ډېر لوبي کړی دی bale
تاسو دند اپ لوبډاله کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او سم مثال توپ وهون کې لوبي کومه نو زما پوزیشن فلورم نمبر یې یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې لږه غزما پوزیشن پوزیشن او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلونو نو په دې پوزیشن لوبیدم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو ما پوزیشن هم دا فالورم بوم یا پینګم ما
تاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شاو د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارم زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالیو خو هغه مې په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچا په کوم لیګونو کې تاسو لوبې کوي
په انګلستان کې بلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوي مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټي دی وملکی هغه پریمیر ډیویژن دی د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه شته مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما دی وملکی درې څلور ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن موږ وولای او همدارنګ زه یو شنبه پورز یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي زلتا برټش تامل لیگ او توي طریقم زلو بیگما او باز نور ادا افغانستان تورن افغانی تورنمنتونه می دلتا طریقم زلو بیگم او بس دا کرکټ چې ما دلتا کوم او نو فل لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شتا په دې عمر کې چې تاسو بکله لګوران دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړي ووسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما زما پرفورمنس پورې تعلق کې زموږ د پرفورمنس د کومه او فټو سم نه بیا لکه وایم چې مخکې ولوبېږم نو هغه ټول کرکټ کې یو لوبه ده چې زموږ د فټو سي او پرفورمنس دی وی نو تمه خپل شي نو ما خپل ته فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په ویلو ته پرفورمنس په ویلو چې مته فټنس لمو ته کوي شي مخکلا شو مخکې کرکټ وکړي
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا ز کیږم بیکاره کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ما خام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه باج کل فری اوسم بعد کوم خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې و واده میکرو یو زوی مې ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبره په یو وخت کې کیږي
بلې الحمدلله زوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړ دا چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته زما وخت ورکوم نو الحمدلله ټول تر څه دې کوي شم او لګیم رسیدګي کوم بلې
په ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوي درلودي لدی اوس سره تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کوم سکواډ چې اوس دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتيږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والو
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سیم سرشاره ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرې دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلې یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلې د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوې او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړی دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې و سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګهولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول باندې خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول بخو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا با سینیئر پلیئر نو ټول وسره لکه یو کور غني یو فامیل غني په موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بلې ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین الملل سیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی همدا ما کرکټ شروع کړی او همدا مې کرکټ ادامه او کومل تر مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس می دولسم پوری د افغانستان دولسم می ویلې بیا می نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه پیرکړ کې مصروف شوم او بیا می نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایي او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یو ولسم یا دولسم ټولګي کې وایي د ښوونځي دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو کړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنمنٹ لپاره موږ کیمپ کرکټ ورلد کیمپ ارینج کولو نو کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې یعنی دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلرې وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تلی یم بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو بیا همکاري راسره کوله مثال زموږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې به وم په مسابقو کې به وختم نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې د سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسې شخصي ملګرتیا وه او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري و مرسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تللی یم بیا هغوی پوهېدل هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله نو او هماغه د ملک نمایندګي لپاره به راته کومک همکاري کوله.
مثلا تاسو په یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې یولس یا نه میاشتې دغسې وي نورې خو یې رخصتۍ کې راځي که نه بیا پاګه کوم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وو کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایا چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه دا خو ډېره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي؟
بله و مشکله و ځکه چې وخت هم نشو ورکولی که نه مکتب لپاره یا درس لپاره نو هماغسې و چې حقیقت به تاسو ته ووایم ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حضره به وم بیا به هغه وم بس هماغه و چې بیا به رن ټول درس پاس شو ځکه زیات وخت به نه وم که نه یو دوه میاشتې به یې کومک تاسره وکړو مثال سرمعلم و استادانو که نه بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محرومه شوم هلته به محروم به ورته ویلې که نه د هغې نه نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیره ویلې هغه ځکه چې زه به نه وم زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې بعضي لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو مثال په میاشتو میاشت به غیر حاضر ول مکتب نه بیا به هغوی سر معلم و استادان ته بعضې توفي دا لږ داسې د خندا وړ خبره هم ده خو بیا هم توفي
دا د جمهوریت په کلونو کې
بله بله توفي به مثال توفي به یې اخیستلې وو استادانو سر معلم ته بیا به هغوی سره کومک کولو. بله
ها تاسو هم توفه چا ته ورکړې که نه تاسو هم محرومیت په ځان ومنه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمون داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي توفې ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب او دومره معلومات نه لرم مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومکونه شته او غرض نشته پلیرانو ته زه خپل اوس دلته یم دومره معلومات باریک نه لرم.
دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړي. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې کاورېدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې اکم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي، افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده. لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي دلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد دي هلته. زه چې هلته وم، مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاو نه شوه. بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسٹریلیا دې ځای ته لاړو. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي. هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل هلته په انګلینډ کې چې لوبېږم، دلته هم ایزیلي کرکټ شي ده. بیا سخت ځکه ده، ځکه چې کنډیشن چې ده دا کم وشتنځای چې ورته وایي یا پچ، دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای آسان وي، دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره. بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې، کله باران کېږي بیا پچ خیشتي مثال دی کېږي، دا مشکل وي بیټسمنانو لپاره. بال سوینګ کېږي یعنی بیټنګ مشکل وي. خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ وکړو، څومره چې دلته زه ولوبېدم، مختلف کلبو په خلاف ولوبېدم، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده. خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي، الکان سپورټ شي، الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي، نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي، زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبیږي په دنیا کې، دینه به نور هم خو ځي.
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره، مخصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکیو زلمیو لپاره، او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه؟ په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري.
بله، توپیر خو ډیر ده، ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي، دلته اکیډمیان ډیر دي، دلته ګراوندونه ډیر زیات دي، ګراوندونه ټرف ډیر دي. دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته، او افغانستان کې سہولیات شته. اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي، کابل کې بعض مختلف گراؤنڈوں جوڑ دی، خو نسبت اغیزی دل تا سہولیات ډیر زیات دی.
درتلن کله پارا استا سوت پلان دی، غواړی هم دی کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري؟
نو فلل خو لګی ما کرکټ کې لګی ما، زه مثال لیګونو تم زما مختلف لیګونو تم زما زلو بدلایم، تیر کال زه تلو ما استرالیا ته تلو ما تم زلو بدلایم، او دی لیگو ته وی هر کال کیږي، نو تیر کال ملته ولو بولو، او بل امریکا ته مته لومه 2020 کې یو سو په نو ته وی ټورنمنت وی هغه کوم ته لوبي دلمه، او په دوبای کې مختلف لیگونه کې لوبي دلمه. نو فل ال خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم، او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیایم. نو فل ال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه، د انګلند کرکټ بورډ نه، دا سرټیفیکیټ هم راشته. آهسته آهسته غواړم چې لیول 3 کورس هم وکړم، همدارنګ به غواړم که فیوچر کې د کوچنګ وظیفه مخکې وسمه، بیا د کوچنګ د دنیا مختلف ټیمونو ته هم کوچنګ وکړم. او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي، واړه هلکان انډر ایج، دوی ته زه کوچنګ کوم، د هغې تجربه هم لرم. او سلو سلو غواړم چې لیول 3 کورس هم وکړم، بیا همدارنګ نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کړم، بیا کولی شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچنګ هم بیا وکړم. نو همدې ټولو باندې بوختم. بلې،
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچنګ لپاره یا د روزون کې په توګه په نړیواله کچه د کار کولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچم، هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي، او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري، ته څومره مثال ایکسپیرینس لري، دا ټول کاونټ کیږي. او اتا سیوی کې جمع کیږي، بیا هغه مثال کا غواړي چا ته پیشنهاد وکړي او یا چا ته ته اپلای وکړي چې وظیفې ته د کوچنګ په حساب کې، بیا هغه مغه کوم ملک ته که غواړي چې اپلای وکړي، بیا هغوی ته ټول تجربه ګوري، بیا هغه مطابق باندې تا بیا خپل ټیم لپاره پیک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډل سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زمونږ تاسو کسمره مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې خدمت وکړو، ځوانانو ته، ماشومان ته، او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس دا هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکما، نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم. بلې،
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله ښځلې دلې ده او په نړیوال جام کې ښه لاس راوړنې هم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوا نه ډېر ښه شوی ده. مثال هلته ټو ډی کرکټ کېږي، تھری ډی کرکټ کېږي، دغه ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوي ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دو ورځنی لوبې ته چې توي درې ورځنی لوبې ته وي، بیا هغه نه بعد څلور ورځنی چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي. او ملک پساتا یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټي. همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي وته وي، هغه هم همدارنګه ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل او دې ټیم ته پک کوي. او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وي، دا سينور ټرافيانی دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم، شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 ری دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړه ولته. نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی. هماغه ټایم کې موږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوس نه، بوس زونه هغې نه راشد خان لوبېدلی. نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی. نو کول داخلي ټورنمنټونو نه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده، کو نور هم باید خوشی څومره چې پکار ده هغه ته باید کار وشي. نو څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي، میچونه دي باید زیات کړي. داخلي کم میچونه چې دي فرست کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو بار فرست کلاس کیږي، نو لوبغاړی حداقل یو لس فرست کلاس وکړي. نو په فلال میچونه ډېر کمی، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دینه باید زیات ملاوي شي. نو دا ډېر مهمه دی. کمدارنګ جو لیسټ میچونه کیږي، یو لوبغاړی باید ډیر میچونه کیږي لیسټ، نه چې دوه درې میچ سلور میچ وګي. نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوبغاړي ډیر په اسانۍ هم د دې ټورنمنټونو پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ یو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو خنه کړ، زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم. او کو خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي. نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکار وي. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم ستاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو. په آخره کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول وادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي، تعلیم دی وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول کوم مراحل چې دي، د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول ټیټو جینس کوم ژوند کې خبر راځي هغه مونږ کوشش ډیر په اسانۍ باندې حل کو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي، خپل مور پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام ټول هیوادوالو ته.
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلما په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.